وی د شاخص لمخي افغانستان ته 950 نمبر ورکل شو او پنړی کې سروي شو او هوادونو په سر کې راغلي د غلوف د منفي تجربه شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان فشار اندېښنې غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوې دي د دغه سروي لمخي په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډیر اندېښمن دي څلور او یاسلونو تر ویل چې تر فشار لاندې دي او یو څلوېخ سلونو ځانونه ډیر غمجن بلل دي افغانان خپل ژوند ډیر تاریخ بللی او هغه د صفر او لسو نمبرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی د دې درجه بندي صفر یعنی انتر ټولو بد او لس هم تر ټولو ښه دی ګلوف ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی د خبرونه ته مو د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده مخکې له دې چې ډاکټر صاحب صالح ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم کولای شي چې په دغه ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسي او په دې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړي 00420221205001 بلش میره ده 00420221102 دغه ورسته شمیره مو ده واتس اپ شمیره ده که انټرنیټ لاسرسی لري نو په وړیا توګه را سره تماس نیول شي یو ځل بیا یادونه کوم در سره ثبت کړئ 00420221102 یو هم د واتس اپ شمیره ده او هم عادي شمیره ده غراز رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح خبرونه ته راغلاست
مننه السلام علیکم ورحمت الله مړی تاسو ته او باندې دې اندازه د ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلام وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله کلم لري ته وای اوریدونکو ته وای چې رواني روغتیا څه ته وای
مننه نورې سه محترم دا ډیر مهمه مسله ده زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثر وګړي اڅو چې د مو خبره ته وګنې سي او وي بخښل ځان کې دا یو نه خلټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني څنګه لرم او اصلا د دبليو ایچ او په اساس باندې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی دا هغه د سي وایي چې کله یو شخص خپل ورګیا او پیژني او د ورځنۍ سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثره ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې ژوند کوي مؤثره او مفید واقع شي دغه رواني روغتیا وایي یعنی دا ټول شرایط پکې موجود دي چې خپل ورګیا او پیژني د ستاسو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي دا کس ته موږ د رواني ډاکټر نظر یو روغ رواني کس وایو
بل دا ستاسو د روغ رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړه په دې کې کوس د افغانستان د آئینی واقعیتونو ته موږ نظر واچو د ټولنې ډیره برخه ځان مؤثر نه بولی فکر کوي چې د هم په افغانستان کې د رواني ستونزې ډېرې کړې دي مده بیل کې په توګه ډېر کسان بیکاره دي ډېر کسان لکاره منه کړی شوی دي د غرض مخ کې مقدمه کې یادونه وکړه چې ډېر جنې له زده کړو به برخه شوی دي آیا دا هم پر دغه ستونزې ورزیات کړې ده د موضوع
تبې خبره ده تاسو مخ کې هم ویلې چې افغانان کوم سروي چې شوی د ګلوب د مشکل او خاص افغانان په ټول نړۍ کې خفه خلکونه حسابيږي دا طبيعي خبره ده دا نه تنها چې وسته شوی ده بلکې د پخوانه ته د لسیزونه تقریبا زمونږ هیواد له بده مرغه تبه کله جنگ هر ورځ تجربه کوي او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه او اوس هم مشکل ستونزې سره مخامخ یو سره دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده خو بل ستونزې چې هغه د فقر سره اوس خلک په لاس ګروان دي دا ټول هغه عملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د رواني نظر متضرر شوی دی او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ زه هم یادوم چې دا باید خبرونه په جیدان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعد وي
بله په دې دا کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي د مدې لپاره د پښتنه وکړه او وروسته په دې باندې ډېری خبرې وکړو خو کرا شو دا رواني ستونزو ته رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي بلکې رواني اختلالات ویل کېږي ټول رواني اختلال رواني ستونزې څوک لري هغه رواني اختلالات دي تقریبا ځینې په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک داسې بعض اصطلاحات ورته کاروي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یو ستونزه ورته کړی دی مثلا د یو منفي کلمه چې هغه د لیوني کلمه ده یا په دري کې ورته دیوانه وایي یا په انګلیسي کې ورته مادنس وایي دا استعمالوي خو په عمومي صورت باندې د رواني ستونزې کوم منځ ته راځي دا په څو ګروپونو تقسیم ستخدم شوی دی چې د اختلالات وایي او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو کله خفګان وي کله خوښي کله مثال تشویشونه وي کله لانجی وي دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي نه په دې معنا چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي او یاد دې د ورځني ژوند مختل کی او د هغه کار وباسي او یاد هغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده هغه مقابل کې وسره مقامت نه خول شي نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوی دي چې دغه تفصیل به شاید دې پروګرام له هغه نه لوړ وي ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده او دا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي او د هغه د ورځني کار نه هغه به برخې کی او همدارنګ په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې او کورنۍ ته او خپل ټولنې ته مؤثر واقع نشي دا کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي
دا کس خپل ځان درکول شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی یا خپل خپلوان نږدې
اصله په رواني ستونزو کې دوه ډول ستونزې دي یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپل ستونزه باندې پیږي یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته او زما د ستونزه باید حل شي لکه مثال یو کس د ډیپریشن ناروغي ولري او هغه کې د ډیپریشن نښې وي یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزه ولري ویریږي ناراحته وي همیشه فکر مختلف وي همیشه تمرکز خراب وي او دا کسان د پیږي چې زه وستونځ لرم زه مکلف يم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم او یو بل ګروپ د ناروغي ده چې هغه کس خپل ستونځ نه پیږي د دې وړتیا نه لري چې دا اوسې چې زه په دې رواني ستونځ باندې اخته یم چې هغه به مختلف رواني ستونځ لکه ډیلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات وایي سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بل ستونځ ده مثلا د مسلې وانټوب یو بل ستونزه ده چې دا غو ناروغي دي چې بیا کس په دې نه پیږي چې زه ناروغ یم نو هغه به یا د خپل کورنۍ په واسطه او یا هم د هغه چارواکو څخه سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوسونه راخستل کیږي او د ورکیږي ډاکټران ته تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کی او درملنه وکړي
د ټولنې د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولي
ډېر مهم ده متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده ټول خلک دا لپاره مرغه چې پر رواني ستونزې په حق لواندي چې اوس خلک لري دا غلط تصور هوس هم شته موږ عمل په هیواد کې هسته وو ما ته زیات ناروغان راځي په هم دی له باندې موږ چې روغتون کې هم وو مختبرات لري عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درمل نه لري یعنی دا کله چې یو څوک رواني ستونزې پیدا کړي هغه درمل نه کیږي او نه تلوي کیږي دا غلط تصور ده یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې خطرناک ده او ممکن څوک لمړ کی یا ځان مړ کی او بل اخر ده پر جوړیږي نو خطرناک تیار کوي درېم چې عام خلک دا غلط تصور لري دا وایي چې کچېرې رواني ستونزې څوک لري او دوا وخوري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا دا وابسته کیږي دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه په دوا وخورم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخر دا دوا به تر کله خورم دا درې وړ تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه همدغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزې سره مخامخ دي او افغانستان خو طبیعي خبره چې مخامخ یو چې دا دوه ستونزې دي. یو استګما ده چې شرم عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا دوی ته شرم ښکاري. هیڅوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حکله باندې کس رواني ستونزه خپله پټوي، نو هم د کورنۍ نه پټوي، هم کورنۍ نه غواړي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګانې یا مثال زنانه رواني ستونزې اختوي هغه پټوي. دویمه غټه ستونزه په ټول نړۍ کې په افغانستان کې همسته هغه تعصب یا ډسکریمینیشن د مقابل کې، یعنی د رواني ستونزو مقابل کې یو قسم تعصب واقع ده. طبیعي خبره ده کوم تاسو وینئ یو کس شکر مرض ولري نو هغه تر پایه پورې هغه دوا ته ضرورت لري، هغه ته دوا هم اخیستل کېږي، هره میاشت ډاکټر ته ول کېږي، هره میاشت هغه ته فالو اپ ټیسټونه کېږي. ولې متاسفانه که چیرې یو څوک د یو رواني ستونزې لکه ډپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په منانو ناروغي باندې اخته وي، نو هغه ته وایي چې دا لیونه ده نه جوړیږي او نه یې ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه ورسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوځي. سره له دې چې دغه ستونزې که چیرې کورنۍ حمایه دي او رواني ستونزې سکون لري او دغه کورنۍ ملاتړ موجود وي، هغه انشاءالله ډېر څه تداوي کوي او ښه سیر کوي مرض.
بله، په درملنه باندې بیا هم خبرې وکړو، خو دغه موضوع چې تاسو یاد کړل دا تقریبا ډېر تر ټولو په ټولنې پورې تړلې موضوع ده چې هغه فزیکی ناروغي په دې ناروغانو څوک چې له فزیکي پلوه یې لیدل کېږي هغه درملنه کېږي، خو رواني ناروغان چې نه لیدل کېږي په سترګو درملنې خوند نشته په افغانستان کې او څوک هم په جرات سره دا خبره نشي کولای. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو لپاره فرصت دی چې په دې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د رواني روغتیا پر موضوع باندې خبرې کوو، متخصص ډاکټر حکیم الله صالح ته هم بلنه ورکړې ده. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر هم دی. یو اوریدونکو کې دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو، وروسته بیا هم په دې باندې خبرې وکړو. ځینې پوښتنې شته د ما سره او ځینې به تاسو هم پرې رڼا واچوئ، خو اوریدونکو به هم ډېرې پوښتنې لري. دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ او یو څو اوریدونکو راخلو، بیا به ورته ځواب ووایئ. بلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
سلام علیکم استاد، تاسو ته درنه مرمه ته سلامونه نکړو. لاندې کوم دلالم میدان ورته کولای.
بله، خبرونه ته خره غلاست. موضوع ما اوریدل ده متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه ده، کوم پختنه لري تر مهرباني.
ډاکټر صاحب، مې زموږ د کلم زله دې په قایدي او د سردار دې مګر کله او ظلم دې په قیدیږي، کله دې غال مغال د ماشومان ډېر بد را باندې لګیږي. او بل پښتنه مې دغه د کده ډاکټر صاحب ټول موضوع نه خو به د سیستم لري مې خو ښه د ما وړه کړې زو ته دغه په خو دغه ماده د ته شو خو د غوند د تنه کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنه کې نو کدي دې کوم وغي مشوره چې وارو دغه باره کې دغه پښتنه مې ویل زره ته جواب وکړم نه نه
مننه کور ودان. بلې ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله، کومه پوښتنه خو به نه لري چې بل اوریدونکی راخلو؟ ټلیفون نه ډېر زیات راځي. بلې مهرباني، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بلې، خبرونه ته ښه راغلاست، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مهرباني؟
قربان سم، پوښتنه مې دا ده، دلته مدرسه کې استاد ما او کله سه ډیر خوشنه کېږم، پر سر مې ډیر درد کېږي او دغه سم خوشنه سم بدن مې ډیر ریږ دي. دا څه حساب ده؟
بلې مننه ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله.
بلې بلې واورېدله. او نور ستونزې سره څه لري؟ کوم څنګه
نور هم دا څه سترګې مې تورې دي، پر سر مې ډیر درد کېږي، زر خوشنه کېږم، دا څه درد دی؟ سپنځي
سمه
ده، مهرباني. بله مننه ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د ژوند د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، مهرباني. څوک کول کوم زی؟ بله ازادي رادیو ده، مهرباني. بله زما غا کاوري، مهرباني.
ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شو ډیپریشن مخه ونیسو، څه کوم لارې دي؟
څوک کول کوم زی مو ټلیفون کړی ده؟
صبر خوښنه
لخوست نه ډیر کې په دې باندې برناوه چوي. بلې ډاکټر صاحب، دا پوښتنه در سره یاداس کی. بل اوریدونکو، څوک او لکم زی؟ بلې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي پښتنې مطرح شوې دي. ډاکټر سمیر بني د ارزې چې پیلوي
مننه کور ودان د غوړونو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې و. دوی ته زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم. هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نښې پکې موجودې وي دا بیا دې کوشش وکړي چې بدې په دې کې کومه ستونزه موجوده ده باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې کې دوی سوالونه حل کېږي. کله چې یو کس دایمي د خواشنۍ احساس وکړي، کله چې معقول یو غیر معقول دایمي نخوښي ولري یا مکرره بې خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بېمینېتوب ولري، یعنی احساس د بېمینېتوب وکړي او یا په ځوان کې نارامه وي، په غوسه کېدلو بېرته پښېمانه شي، چې کله غوسه شي بېرته پښېمانه شي او دایمي ویره ولري، دردونه نه شکایت وکړي د غیر نامعلوم دردونه نه، او خصوصا په زنانو کې چې کله د کوچنیانو مقابل کې تاوتریخوالی کوي او د کوچنیانو نشي زغمی. کله چې دغه ستونزې او دغه علایم او نښې په چا کې موجود وي نو دوی دې بیا مراجعه وکړي ډاکټر ته. حتمن د یوې ستونزې یو ناروغۍ د رواني ناروغۍ د ستونزو نه ده متضرره ده او باید دا خپله درملنه وکړي. لکه وردګ صاحب هم پوښتنه وکړه، د وردګ ولایت نه او د زابل نه د ورور پوښتنه وکړه چې استاد ده وایي خواشینه کېږم. نو طبیعي خبره ده اوس خو رواني ستونزې د کله چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي د ما دوی ته توصیه ده چې دوی کوشش ته وکړي چې خپله ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره ووایي او ډاکټر نه باید وخت وغواړي. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغۍ غونډه نه دي چې فقط دوه پوښتنې وشي او د دوه پوښتنو مقابل کې تاسو دوا ولیکي او اطمینان د دوی ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته غوږ کېږي او مریض سم مناسب امداد شي، باید ټول ستونزې یو یو ورته ووایي او په دې شرم نه کړي تر څو ډاکټر یو مناسب هغه ته ورسیږي کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم ورو چې ورنګ نه بل پښتنه کړو د بل مسلک موضوع ده. هغه بهتر ده چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جوړی ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید څو دي د ماشوم حل شي. بل پښتنه چې کړه هغه هم د ډیپریشن مخ څنګه ونی سو، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخ څون داخلي موضوع دی مقدر ته دوباره ته بحث کو. بهتره ده چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدید کو تر څو بیا دا اخر ته خبره پیل.
بل ډیپریشن کوم حالت دی؟ هغه جوړ خپګان.
بله بله، ډیپریشن خو یو جوړ خپګان امر دی کنه. تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزه چې اوس په نړۍ کې راپېدلې ده او نړۍ ترې رنګ جوړي او د دبليو ایچ او د سبې په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په قطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک د متضرر دي چې یو هم ډیپریشن ده، چې تقریبا دغه ستونزه په ټول نړۍ کې ډېره زیاته ده او مختلف لاملونه لري. ولې اکثرا هغه کچات پیدا کیږي چې دوی ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ کیږي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګوالی ولري، خوب مختلفي، همیشه د خستګي احساس کوي، د بې‌انرژي احساس کوي، احساس د ګناه او احساس د کموالی په ټولنه کې کوي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشي یا د ځانوژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځانوژنې هم کوي او د تر څنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي. نو ځکه دوی په دې ناروغي اخته دي. کله چې دوی کې دا احساس پیدا شي چې په ژوند نه خوند نه اخلي نو بل اخر دوی دا فکر پیدا کوي چې باید د ژوند څه مونه بل اخر ژوند ځان ووژنه او اقدام په ځانوژنې کوي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، د تاسو لپاره به دا خی ساده وي، اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګران وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغۍ او ډیپریشن او ټول هغه علایم ډېر سره تړلي دي. یو عادی که څنګه په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او په چا کې ډېرې کمې وي. یعنی یو انسان چې په ورځني ژوند کې له مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالې ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکی مبهم بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي، خو په ځینو کې ډېر او په ځینو کې زیات وي. چیرته دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو یو څوک کولی شي چې ووایي زه په کوم حد کې یم، یعنی چې د دې اړتیا پیدا شي چې د یو روانشناس یا روان پوه ته ورشي او خپله ستونزه ورته بیان کړي؟
نو سه محترم مخکې په فایل کې هم تاسو تعریف کې ویلې او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنتون کې درس ورکوم او یا په ځینو رسنیو کې د رواني ستونزې تشریح کوم، نو هر یو به زنګ وایي او یا هم ماته اجازه مکه د ستونزې ده، او حتی چې کله ماته ځینې نو پیوازونه په واسطه باندې ناروغان راولي، نو ما نه ده پوښتنه کوي چې راشته تاسو څه فکر هم کې هم شته. خو داسې نه ده، بیا هم زه تعریف تکراروم. کله چې یو کس خپل ورکه وپیژني او د روزمره سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي، دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي. یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزې سره مخامخ کیږو. طبيعي خبر د متاسف ژوند اجتماعي ژوند ده، کورنۍ کې هم او تخوالې واقع کیږي، خو بل اخر به سره حل کیږي، په ټولنه کې هم کیږي، د کار په ځای کې هم کیږي، او ورونو سره هم کیږي، په وظیفه کې هم کیږي. نو کله چې دغه ستونزې څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې اگر ستونزې نه ده ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي، چې دا عادي خبره حل لا لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي حال ته خپل ځان مفید وګڼي، دا کس د رواني ستونزو نه دا غدا منتفید نه رواني ستونزې نه لري. نو دا مهمه خبره هم ده، ځکه د دې هوادوال باید په دې غلطه پوه نشي چې کله زه کوم علائم نمونه اخلم او بیا دی وایي چې ولا دا نه ماخسته زه ستونزې لرم، زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم. څه نه ده، ما د تعریف کې ویل تعریف په هغه محتویات کې خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږو، ولې دغه ستونزو مقابله کې موږ مقاومت کوو، هغه ستونزو نه یې دنيسو او یا ستونزو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو. خو یو څوک چې کچره د ستونزو روزمره نارمل یا غیر نارمل ستونزو مقابله کې مقاومت و نه خودل شي او دغه مقابله کې دوامدار خوښ نه شي، دوامدار ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند متاثر کې یا دغه کس متاثر د رواني ستونزو نه یا ستونزو مخامخ.
مننه ډاکټر صاحب کوربدان اوریدونکو بیا هم راخلو. بلې څو کول کوم زمو تماس نیولای د ازادي رادیو د روغتي خبرونه ده او نن هم په افغانستان کې د پر رواني روغتي رواني ستونزو او رواني ناروغي باندې خبرې کوو. څو کول کوم زی بلې ازادي رادیو د مهرباني تاسو پورې چې ډاکټر صاحب کوم اوریدونکو سره وصل کیږي کرا شو دې خبرې ته چې وایار واپوهان چې دی وې سالم ټولن لپاره دی وګړو په منځ کې دغه تاسو مخې میادونه وکړه چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال مهم دی. غواړم په دې اړه تاسو نظر واخلم، افغاني ټولنه څومره دغه ولتیا لري؟ کته هم اوس خو جګړو زپلې زینو نور نه خوالو او بل هم په کچېری په دغه وسنۍ حالت کې او کچېری لدغه حالت وځي افغاني ټولنه تاسو سره ډول ارزوي؟
متاسفانه ما مخکشد نوی له خوځه وایم یو د رواني ستونزو لاملونه دي چې کوم شیان د رواني ستونزو لاملونه دي. یو هغه فاکتورونه دي چې د رواني ستونزو ته زمينه مساعد وي. طبي خبر ده د دوامدار جګړه چې په هواد کې حافظه او دوامدار روانه و، دا طبي خبر چې د هواد فرد فرد او هر کورنۍ ولو که د هواد یو وزیر رئیس جمهور را یا وکیل د پارلمان او که د یو عادي وګړی و دوی متضرر کړي دي. دا یو غټه دویم فقر چې و هواد کې متاسف او راس په داسې دورا او ټول خلک د فقر نه کړيږي، د فقر مقابل کې بیکاری او غټه ستونزه ده چې خپل د فقر غټه ستونزه هم ده چې خلک او بیکاری د دې ته هغه ته کې نتیجه کې داسې ستونزه منځ ته راوړي تر څو یو ډول نه یو ډول یو رواني ستونزه نه هغه شي متضرر شي. بله کورنۍ تاوتریخوالی متاسفانه موږ تاسو ژوند په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې هر چیرته وي دوی ژوند اجتماعي او ټولنیز ژوند ده. نو طبیعي خبره چې په ټولنیز ژوند کې ځینې کورنۍ دي چې څو کورنۍ سره یو ځای دي، او په کورنۍ کې بیا هم صلاحیت د کور هغه څوک لري چې هغه د کور مشر یا د کور خاص راوړي، او یا هغه څوک چې د کور مشرۍ لري. که چیرې په دې کورنۍ کې د دغه کورنۍ د مشرانو لخوا نه هلته بې عدالتي موجوده وي، تاوتریخوالی موجود وي، او یا هم د ښځو په منځ کې ناانډولي موجوده وي، او یا د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انصافي موجوده وي، دا هم د ستونزو ته زمینه مساعدولی شي. نامتوازنه خواړه په افغانستان کې متاسفانه د فقر له وجه څوک متوازن خواړه خوري. خواړه په دې معنی نه دي چې متوازن خواړه چې موږ باید همیشه هر ورځ وریجې او هر ورځ غوښه دشان وخورو، بلکې متوازن خواړه هغه خواړه دي چې موږ تاسې د دې خوړو محتویات باید هم ویټامینونه وي، هم پروتین وي، هم کاربوهایډریټ وي، هم غوړ ولري، او هم همدارنګه پروتین ولري، چې دا متاسفانه په افغانستان کې شاید په ډېر کورنیو کې نه وي. بل بې سوادي او ناپوهي هم بله ستونزه ده چې خلک په عام ډول باندې د رواني ستونزو د لاملونو نه خبر نه دي، او د رواني ستونزو باندې پوهېږي نشته. یو کس زما په ټولنه کې ده یا په کورنۍ کې ده د ستونزو نه رنځ وړي، نو طبیعي خبره ده چې اول د هغوی ناپوهي دا ده چې رواني ستونزې اصلا مرض فکر نه کوي. بیا چې کله مرض فکر کوي متاسفانه دوی انتقالوي وړي اول ملا ته، یا ماته خپل نږدې چېرته چې دم وضغه پرې کوي. طبیعي خبره چې دا موضوع به تاثیرات ولري، ولې یوه ستونزه چې هغه لاملونه او اسباب شاید دوا باندې مؤثر واخیستي هغه نه وړي، دا ډېر نه وخت کېږي او بالاخره ستونزې پر مخ واخېږي. کډوالي او بېدایتوب دا بل ستونزه ده چې په افغانستان کې حاکمه ده، و دا هغه فکتورونه دي چې په افغانستان کې رواني ستونزو ته زمینه مساعده کړې ده. شاید دغه لاملونه او دغه فکتورونه په نورو ټولنو سره په نورو هېوادونو کې لکه اروپایي هېوادونو یا د درېمې نړۍ هېوادونو نه فرق لري.
بله، مننه. په دې بیا بیا هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی دی له ننګرهار، د عبدالرحمن خان په نوم باندې، ګمانم چې راسره وصل دی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه وایم. زما هو د سي پختره د مثال دلته هو یو څه ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بي علمي ډیره ده کنه.
بله،
زه خپله مشکل ویم کې دې شي بیا کلی کې بل خلک وایي چې د سي یو تکلیف لري، یعنی یو زه خپله مایوبم معلولم مخکې معاش مې وو اوس یعنی نشته، طبعا زه تکلیف یعنی سنزې لرم، نو آر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم. آیا زه په دوايي خشم چې زما سنزه حل نشي اقتصادی یا یعنی یوازې ملتوب هم رواني او تکلیف ده سړی روغي او پلوک شي کنه؟
مشخصه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مشخصه پوښتنه لري؟
پوښتنه نه لرم چې زه یعنی زه دوايي کوم رواني دوايي وهرم، یعنی زما سنزه پشي شي هان شي.
بله، څه سنزه لري مثلا دغه ملتوب نه پرته؟
یعنی مخکې معاش یعنی تیر دولت کې معاش وو، اوس فلحال معاش نه لرم چې یو معلول کار مو نشي کړلی او معاش هم پرې بند شي، نو دا یو تکلیف دی، رواني تکلیف دی. نو یعنی زه د وای وهلم یا چی یعنی زما تکلیف به خوشي شي خاص.
مننه. کور ودان ښه پوښتنه وه. ډاکټر صاحب وروسته رڼا پرې واچوي. بلې یو بل اورېدونکی هم دی. مهرباني، د ازادي راډیو روغتیا خپرونه ده. مهرباني.
خاکسار یم، نو پکتیا نوري صاحب ډاکټر صاحب ته سلامونه.
مننه کور ودان. خاکسار صاحب څه پوښتنه لري؟
زه خپل د یو کور سرپرست یم، د چې چل د چې ما په ژوند کې بیکاري نه ده کړې، او کله چې زه بیکاره شم کور حتی داسې یو تشویش اندېښنې را سره پیدا شي، حتی د شپې خوب هم نه تښتېږي، خوب هم نه راځي. دا یو نو دما دا چې واغه به چې په افغانستان کې دا زیات لامل شي زه وینم د بیکاري دوا درېدل اوس په بازارو کې فشارونه کې اکثریت خلک بیکار دي، هغه په دوی رواني ناروغۍ باندې اخته شي. که زه غواړم چې یو څوک مثلا مخنیوي په اړه باندې هغوی چې په ډالري پرتو سیمو کې په چا ځان مصروفه مشغول په خپل پلو پټي باندې ساتلی، د هغه دومره په ناروغۍ باندې نه ده اخته شوی.
بله،
او کله خبر می دا کوله چې په افغانستان کې د یو کور سرپرست کې کنه یا زنانه یا سړی وي.
بله
بله، آواز نه اوري.
او غږ ساسو اورم. دغه روسي جمله مو مغه کوي مکمله کوي چې نور اوریدونکو هم دي او پښتنه کلري. مهرباني.
په افغانستان کې مثلا که څوک یو زنانه یا د کور سرپرست په ناروغۍ اخته، د رواني ناروغۍ باندې اخته کیږي، دا نور داسې دا د اطمینان نه ورکوي چې خدای هغه کار به خدای اسانه کړي، هغه کار به.
بله بله،
زه به تاسو هم خلک لا نور ستونزې مشکلات ورته ایجادوي.
مننه.
دا څنګه د معلومات
مننه د کور غړي څه کولای شي خو ټول کچر د کور مشر مغه وي خو نور غړي به هم دغه سي وضعیت لري کور ودان خو اکثر سره په دې باندې ډاکټر صاحب رانه واچوي یو بل اوریدونکو هم دی څو کول کوم زی او لاند خپل پښتنه مطرح کوي مهرباني
دما خدای را پختہ را ډاکټر فرنا نوري صاحب نه سه دا وسانه ټول نه خو سه کما من وینو په دی وو کلو باندو کې خپل دا پلارو نه مور او پلار په اتنا روغی باندې اخته یې کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دا سم نه
پوښتنه مو واورېدل شوه مخکې ډاکټر صاحب رڼا واچوله کورنۍ تاوتریخوالی هم همدغه رواني د ستونزو زیږنده ده په افغانستان کې ټول دغه اوسنی وضعیت کورنۍ تاوتریخوالی ته هم زمینه برابره کړې ده بل اوریدونکی راخلو او د بورستۍ وی یو څو شیبو لپاره بیا ټلیفون نه مکوي پوښتنه مطرح شوې دي ډاکټر صاحب پیرانا واچوي څوک او اته پوښتنه لري bale ازادي راډیو ده مهرباني
تشکر کوم سلام علیکم
تاسو راځئ په کوم مسخره بله خبرونه خره غلاست پوښتنه لري مشخص مهرباني
تشکر ما غواړم ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده چې کامل ان وز رواني ناروغ یم لیونه یم او عمده علت دا غده چې په تیر دولت کې مثلا د کاروبار زمينه برابر ولا او وس د کاروبار زمينه نه برابر حتی دا چې وخ راشي چې مثلا مونږ د ځانوجنې ته زړه خکو مثلا د ګردي خرچولو ته زړه خکو عمده عامل هم دغه اقتصادي دی زه د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې د دین او رواني ناروغۍ خو غټ عامل چې دی اقتصادي مشکلات
پوښولم او تاسو چې
خلکو ډیر په بد وضعیت
کې دی بل تاسو چې خپل دغه اعتراف کوي خپل وایي چې تاسو رواني ستونزې لرئ خپل څه مو کړی دی چې دغه وضعیت ځان وباسي ځکه چې خپل فرد ډیر مهم رول لوبوي تاسو فزیکی ناروغ نه یاست چې کوم درمل یا دوا ترلاسه کړئ او په هغه باندې خشې کسر دردی وي یا کوم بلوي رواني هغه ناروغي ده چې یو څوک باید خپل هغه ستونزې وپیژني او وګوري کوم امکانات لري څه کولای شي او څه مرسته ترلاسه کولای شي او له دغه حالت دی وته لپاره څه کولای شي خپل کوم فکر کړی ده پرته له دې چې منفي فکر وکړي مثبت فکر
نو دغه ناروغي خو ما ته محترمه دغه یو کال څخه بعد راپیدا شوې ده مخکې زه تعمل روغ جوړو ما هیڅ نو مشکلات سره نه ما غوښته نو اوس ډیر منفي فکرونه کوو او مثلا زه خوشاله ما چې مثلا حتی جنگ دی مثلا شپه ورځ دی جنگي خو چې اقتصادي مشکل زما حل زه خوشاله ما زه به په داسې امنیت څو کوم چې زما اقتصادي مشکلات خراب مثلا ما ته رواني غټ ستوند چې دا اقتصاد دی که شپه ورځ جنگیم زه په دې خوشاله ما اقتصاد روغ جوړي مثلا ما ته غذا ورسیږي پیسې ورسیږي نو امنیتي موزه مده اقتصاد لنیګانه خراب ما د زما لپاره غټ
مننه ډاکټر صاحب پیرانا واچوي خو فقط ایواز یو لنډه پوښتنه کوم په هر ورځ چې راپاتېږي کوم مثبت شی لري مثبت انګیزه لري چې نن به څه کوم اوریدم چې سره زموږ رابطه قطع شول د تخنیکي همکار وای ډاکټر صاحب پوښتنه مطرح شوی بلې قدر من اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي ځینې پوښتنه مطرح شوی دي چې په دې کې کېدای شي چې تاسو هغه پوښتنه هم ځواب شي مهرباني له هر ځای تاسو پیلوي
مان وسه محترم لومړی پښتنه خو عبدالرحمن خان وا ډیر مهمه خبره نیوکلر معلولیت معلولیت هم د هغه سوند ده چې یا هغه فاکتور ده چې د رواني سوندو ته زمينه مسایله پیدا ځکه چې امدا معلولیت ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاسه معلولی یا په خیر لمنځته دی یا سترګې نابیناوي او یا هم خولې باندې خبرې نشي کولای دا ټول هغه معلولیت ده چې یو کس نه ورته اخلي کله چې یو کس ورته واخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړنو دا کسان د پټولنه کې یو قسم ترچوي یا ټولنه کې خپل ځان منځوي احساسي د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو ذکر راندوري چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت سره راندوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی به په دې ستونزو نه بهران جوړي. دا یوه خبره. د خاکسار صاحب په پاک باندې
یو بل پوښتنه کړې وه عبدالرحمن خان چې په دوا باندې یا په درملو باندې خکېدای شي یا د لار ده؟
بله، د طبیعي خبره دوی ته دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي، حمایت موجود نه وي، نه کورنۍ نه حکومتي او نه ټولنې حمایت موجود نه وي، طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو سره ځان جوړي. دوی که چیرې داسې موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي. خو مهمه خبره همدا ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره، او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رور هم سوال کړی و چې زه د کور سرپرست یم او بیکاره یم، او د بیکاری له وجې نه خوب تخصي طبیعي خبره ده چې کله سړی بیکاره شي. یو عام اصطلاح ده مناسبه مده چې دلته یې ووایم، خو بیا هم د عام خلک یو مثل کوي وایي چې آدم بیکار یا غر شود یا بیمار. همده خبره ده چې بیکاری خپله د ټولو ستونزو رنځ ده، او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ترې رنځ جوړي، او اساسي فاکتور د هغه بیکاری ده. همدغه بیکاری ده چې یو کس بالاخره ځان کم احساسي ټولنه کې، همدغه بیکاری ده چې نور مقابل کې کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسي، همدغه بیکاری ده چې نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کیږي. نو دوی ویل چې زما خوب تختی، ولې دې خوب تختی؟ ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کیږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کیږي، او دا کسان مختلف نامعلوم برخلیک باندې اخته وي، ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دي چې ولو که ډیر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ذکر ځان مصروف کړي، ځکه له بیکاری نه له هیڅ نه یو څه هم خري. نو سمثینګ از بیټر دن نثینګ، دا یو مثال د انګلیسي کې وایي. نو بهتره ده چې دوی یو څه کار وکړي، یو څه ځان مصروف کړي، چې اخر په ورځ کې 500 روپۍ ګټي، همدا بهتره ده چې ذهن مصروف کړي. بل سوال چې کړی وو ورور چې نوم یې ما طاهر ده،
همدرد صاحب لغمان،
او بله د توحید تهدید او توهین خبرې الله همدرد صاحب، دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تاسو هم یاد کړئ، تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل سره کیږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر ته رسیږي. په دغه وخت کې که چیرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې یا په رواني شکل باندې یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځته راځي، په ټولنه کې دا کس به یو ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیفه کس وي، په ټولنه کې دا هم د همیشه د یو داران کس وي، او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کیږي. نو د ما د مور و پلار نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کیږي تر څو دوی په خپله کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کړي، او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور و پلار د دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کړي. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې به یا یو ډارن ماشوم راځي، یا یو بدماش ماشوم راځي، یا یو ولګاز ماشوم راځي، او بیا یو ټولنه ته یو د ټولنې ته یو ماشوم راځي. دا ډیره مهمه خبره ته همدر ته مطرح کړل چې دا د خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجي. بل کس چې د ورور ویل چې د جنگ نه خو همدغه هغه خبره چې جنگ وي خو د مو اقتصاد دی خري، جنگ خود له ټولو ناخواله متاسفانه د افغانستان کې زیږنده همدغه جنگ ده. متاسفانه د جنگ بارمان نه کوي، الله دې وطن نور جنگ خلاص کړي، او الله دې متاسف اقتصادم کړي، او الله دې د داسې زمینه مساعد کړي تر څو د موږ ټول هیوادوال ته د کار زمینه مساعد شي، تر څو د دغه کسان چې د رواني ستونزو نه رنځ جوړي او دوی د کاروبار سره دوی بیرته جوړ شي.
بله مننه کور ودان. بله ډاکټر صاحب، کراش دی خبره ته د هر کال د اکتوبر لسم هم په نړۍ کې د رواني روغتیا د ورځې په توګه باندې لمنځل کیږي. هدف څه دی د دغه ورځ د لمنځلو څخه؟
بله، دا تقریبا ډېر کال مخکې د ورلد فدریشن اف مینټل هیلث یا د نړیوال د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون لخوا چې په 1992 کې د ریچارډ هانټر لخوا دا ورځ ونومول شوه چې د لسم د اکتوبر ده. او دا په ټول نړۍ کې دغه ورځ روانه کیږي. هدف دې ورځ هم دا چې د رواني ستونزو مقابل کې د سجمنتیا تجلیل ده، او د رواني ستونزو مقابل کې د کورنۍ او د ټولو حمایت سره موجود ده. او د دې ورځ کې مهمه خبره هم دا ده چې هدف یې هم دغه ده چې څرنګه په عام ډول باندې د رواني ستونزو په اړه باندې عامه پوهاوی وشي. اساسي هدف هم دغه ده چې څو څرنګه وکړی شي موږ دغه استګما ختمه کړو. استګما یعنی شرم، یعنی په دې حقیقت باندې چې خلک فکر وکړي چې رواني ستونزه شرم ده، رواني ستونزه باندې موږ څوک ما خري ځکه چې د ویل چې دا رواني ستونزه لري، نو په دې باندې چې دا لیوانای ده، او لیوانای په دې باندې چې ټولنه ترسوي او منځوي شوی، دا خبره باید موږ د دې ټولنه وباسو او د الفاظ باید واسه استعمال لږ.
ستاسو ټولنه هم یو مسؤل ټولنه ده، د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو ټولنه او پراس کې هم تاسو یاست. تاسو څه کوئ، څه کولای شئ؟
طبیعي خبره دی یو ټولنه په صفات باندې موږ خو هدف هم دا ده چې موږ څنګه کولای شو دا هغه څوک چې په دې فیلډ کې یا په دې هغه کې مسله کې کار کوي هغوی سره منسجم کړو، او څرنګه موږ وکولای شو چې د ټولو سټیکهولډرانو یا هغه څوک چې په دې کارونو کې اخته دي لکه نړیوالې ادارې لکه ډبلیو ایچ او او یا نورې موسسات او همدارنګه ډاکټران د ډاکټرانو ټولنې او د حکومت سره ګډ کار وکړي تر څو د رواني ستونزو مقابل کې یو طرف د خلکو عامه پوهاوی تقویه کړو، او بل طرف نه د رواني ستونزو لپاره د مخنیوي لارې او د هغوی لپاره هغه فکرونه چې هغه زمينه مساعدوي تر خپل وسه پورې د هغوی لپاره موږ کارو.
د روغتیایی خدمتونو موضوع مهمه موضوع ده. د افغانستان په کچه په څلور دېرش ولایتونو کې روغتیایی خدمتونو په برخه کې موږ ستونزې لرو. مثلا دغه ستاسو ټولنه کراشو دې ته څومره کار کړی د افغانستان د روغتیا له وزارت سره چې دوی وکولی شي د افغانستان د ولایتونو په سطح د ولسوالیو په سطح دغسې د رواني ناروغیو یا د رواني روغتیا څانګې هم ولري؟ آیا په کلینیکونو په سطح باندې هم دغه څانګې موجودې دي چې هلته نږدې خلک ورته لاسرسی ولري؟
یو خو زموږ د ټولنې د کوم چې تقریبا په افغانستان کې کته سمو تاسو متدا سره انډول کو او مقایسه کو، تقریبا په ټول هیواد کې موږ له 150 نه زیات سایکاټرستان یا د رواني ناروغي متخصصین نه لرو. دا په دې معنی چې تاسو مقایسه کوئ چې افغانستان نفوس ټول 30 میلیونه کې، نو په ټول 30 میلیونه کې موږ تقریبا ریجستر هغه کسان چې سوي رسمي کسان دي 130 نفر متخصصین لرو. دا ډېر کم ده.
خصوصا چې تاسو یادونه وکړه یو څلو څلوېخت متخصصین مونږ لرو په افغانستان کې د رواني ناروغیو،
د رواني ناروغیو متخصصین لرو چې دوی را د سرچوي د وزارت کې چې دوی یعنې د تفکر ورسې په رواني ستونزې تداوي او درملنه کولای
شي، او ناروغانو شمیر به مو په میلیونونو ته رسیږي.
بله بله، که تاسو فکر وکړئ یعنی ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان کې تقریبا مستروي شوی د پخوا اضافه تر شپږ تر یا پنځه تر د نجات کسان وګړي د یو نه یو ناروغي ستونزې دی رنجوري، او خصوصا او بیا دا متخصصین چې دي اکثرا په خارونو کې دي. متاسفانه د دې ولایت نه موږ لرو چې حتی یو نفر سایکاتریست یا د رواني متخصص موږ نه لرو. دا په دې معنی چې په افغانستان کې ډېر کم ده. دا یعنی دغه د استګما خبره چې بار بار کومه، دا نه تنها چې په ټولنه کې په عام خلکو کې دره شوې ده، په ډاکټرانو کې هم دغه دره شوې ده چې د سکوې چې ولا هو د رواني ډاکټر شمه. یعنی په دې معنی چې متاسفانه دا اصطلاح د رواني چې استعمالي کې چې د رواني ډاکټر شمه، دا ډېر غلطه اصطلاح ده. بلکې انسان یو دو بودی پدیده ده چې هم د جسم نه جوړ شوی ده او هم د روان نه. یو انسان که چیرې جسم ناروغ شي هغه طبیعي خبره چې رواني ستونزه پیدا کولی شي، که چیرې یو انسان یو رواني ستونزه ولري هغه طبیعي خبره ده چې جسمي تکلیف هم پیدا کولی شي. دا یو بزر لازم ملزوم ده. نو په دې لحاظ باندې پر رواني ستونزه یو ډېر پراخ هغه ده مسلک ده، او متاسفانه په ټول نړۍ کې په افغانستان کې موږ ډېر محدود تعداد ډاکټرانو لرو چې دا د افغانستان د دغه حالت لپاره تقریبا اضافه تر 50% خلکو نه د رواني ستونزو نه دوی رنځ وړي، او دغه دومره سایکاټرستان یا رواني متخصصین لرو چې دا ډېر کم ده.
تاسو د دغه تخصص یادونه وکړله، یو بل هغه ناروغي چې ډېر ورسره تړلې ده هغه د اعصابو ناروغي ده. د دوی ترمنځ توپیر څه ده؟ د څوک چې د اعصابو تکلیف ولري او څوک چې رواني ناروغي ولري؟
بله، یو څه په خنډه مخړه او دغه وضعیت په دې کې عامه په هوینه لري. تاسو باندې یو څوک چې په خپل لوحه کې لیکلي چې د اعصابو جراحي اعصاب نو ټول چې د تکلیف رواني هم لري جراحي اعصاب ته منډه وي. یو څوک چې د متخصص دی لواز د اعصابو یی نیورولوژیست او نیورولوژیست نو هغه بیا کله چې خلک وي ولاد اعصاب روان سره یو شی دا د عامه په حال کې هم ده، نو دوی به هلته منډه وي. بلکه دا درې متخصصونه شری کاملا جلا دي. یو نیورو سرجری ده چې هغه چې مداخلوي کارونه کوي، یعنی په جراحي نظر په اعصابو کې او په ستوني فقرات په ملا کې دې مداخله کوي، جراحي عملیاتونه کوي. یو نیورولوژي تکلیفونه دي چې د اعصابو مربوط دي، چې هغه جسمي تکلیفونه دي لکه سردردیانې دي، لکه مرګي مرضونه دي، لکه مثال د مغزي سکتې دي، دا ناروغي دي. او یو رواني ناروغي دي چې مخکې نمونه راسته چې په چیرې څوک دا مشکلات لري، ستونزې ولري، یعنی په هیجاني شکل باندې اختلالات لري، یا خلقي مشکلات لري، یا سایکوټیک یا عصبي رواني ناروغي ولري، دوی به سایکاتریستان ته باید ورشي. یعنی تقریبا د درې تخصصونو کاملا جلا دي.
بله، که څنګه تاسو مخکې یادونه وکړل چې په ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ډېر حساسیتونه موجود دي چې دا تر مسلکه پورې تر مسلکي کسانو تاسو یادونه وکړل چې څوک نه غواړي چې د رواني ناروغیو تخصص ترلاسه کړي، لدی بیریږي چې خلک لیونیانونه بولي، د لیونیانو ډاکترانوونه بولي، دا ډېر عمده ستونزه ده. بله، دا
ستونزه طبیعي خبره.
بله، ډیر هغه کسان چې په ټولنه کې په لومړي سر کې خای رواني ستونزې دومره ډیر نه وي او د درملنې وړ وي، که فکر تاسو په نظر کې چې یو روان پوه ته مراجعه وکړي، یعنی دغه ستونزې حلیدای شي. خو یو ستونزه دلته دا ده چې د مونږ د ټولنې وګړي غواړي چې په یوې نسخه باندې جوړ شي، ځکه چې دوی دغه دوامدار ډاکټر ته تګ هم یو ستونزه بولي.
بله، لکه څنګه چې تاسو مهمه اساسي موضوع مطرح کړل، یو ستونزه هم ده متاسفانه چې رواني ستونزه که چېرې تاسو یو کس راشي موږ راځي ناروغان وایي چې کلونو کلونو دې مشکل نه ستونزه نه لاندې وړم، نو دا ناممکن ده چې یو ډاکټر د یوې میاشتې دوا ورکړي او هغه جوړ، او بیا دا ناممکن ده چې دا ناروغ دوا ورکړي، نن دوا ورکړي او بیا دا وایي چې ګوره دې بعد باید جوړ شم، یو وخت بعد جوړ شم. رواني ستونزو لپاره چې کله یو ډاکټر د متخصص د رواني هغوی ناروغ ارزیابي کوي، تشخیص کوي او هغه ته دوا نه کوي، نو دغه دوا هفتې نه سي، حتی تر شپږو هفتو پورې دوا تاثیرات نه کوي. او د دې درملنه تقریبا ځینې داسې ناروغۍ دي چې شپږ میاشتې تر کلونو کلونو پورې هغه درملنه ضرورت لري، او حتی ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه د عمر تر اخرې ورځې پورې دوا دا وخوري، او که دوا ونه خوري هغه به د ټولنې لپاره یو غټ ستونزمن حضور شي.
بله ډاکټر صاحب، ډیر وخت نه لرو کرا شو دې خبرې ته. مخکې له جګړونه څو لسیزې مخکې په افغانستان درستو چې یو وروسته پاتې هیواد و، خو د وروستیو څو کلونو په پرتله یې وګړي دومره ناخوښ نه و، یعنې په هغه څه چې درلودل په هماغه باندې اقناع کړی و، قناعت یې کړی و، او ځان یې ورځنی ژوند یې ډیر په خوښۍ سره تېرو. کرا شو اوس دغه وضعیت ته چې دغه وروستیو ناخوالو افغانستان اوس دغسې یو له وګدې مودې یو وضعیت د دوی پر رواني ناروغي یو کمپلیکیشن رامنځته کړی دی، دا به په راتلونکي کې زموږ د پر نسلونو هم یا غ نطفې باندې به هم ناوړه اغیز وکړي کنه؟
طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده. یو خو دا خبره ده د وظیف د افغانستان دغه تاریخي جګړه، او بیا خصوصا دغه د څو اخري دوه لسیزو جګړه، متاسفانه و خو به تقریبا ما ته چې زه خپل تجربه لرم او د نورو له څنګه مخکنه کړم، دا خلک عام نه چې ولې روان ستوند اوس بنور د تشکیل د سره د غنوي تحول لغی، په بل خبره د نوې تحول به تاثیر کړي او په خاري ماحول باندې تاثیر کړي، دا من ولې بار عکس په اطرافي ماحول باندې د تاثیر نه کړي، بلکې اطرافي ماحول اوس که شوی دا ځکه چې په اطرافي ماحول کې هغه وخت چې کله جګړه و نو همیشه به چاپیر اتللی، او اطرافي ماحول به ډیر ځات متضرر کړي د جنگ د وجه نه، هغه اوس آرام شوی دا ولې خاري ماحول کې یوازې د کار نه بل څه نه لري، او طبيعي خبره چې دوی کله بیکارشتي او بیکارشوي دي، دوی باندې منفي اثرات راځي. نو په دغه لحاظ باندې دا یو بل ستونزه ده چې په هر حالت کې د افغانستان وګړي له خوانه لږ اوس متضرر ځکه شوي دي چې ښاري ماحول ته متضرر شوی ده او ښاري ماحول کې د خلکو لاسرسی ډېر زیات ده، ځکه په میډیا کې هم ډېر زیات بروډکاسټ کېږي یا ډېر د خبرې خپرېږي.
بلې ډاکټر صاحب کور ودان کلمانه کوم څه پاتې وي او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شئ چې اوریدونکو ته ووایئ مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکړم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دوا د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو رنګ جوړوئ، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ، د رواني ستونزو متخصص ته. دویم، په خپل سر باندې دواګانې مه خورئ. دوم، کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزو نه کوم کس په حاد شکل باندې د رواني ستونزو نه رنځ وړي، نو دا فقط تاسو مولانا ته موړی متاسفانه چې هغوی د ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامه کوم کسان چې تعویزګر دي هغوی دا ناروغان باندې درست تشخیص نه شي کولی او بالاخره دوی مرض نور هم سره کولی شي او خرابولی شي. بناً بهتره ده چې تاسو د یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوځئ. درېمه، د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره بهتره ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی څومره که اقتصاد هم خراب وي او څومره مشکلات هم ولرو، باید کورنۍ ته تاوتریخوالی کم کړو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډېر مزد متضرر دي. دریم، ښه خوب وکړئ. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره ښه ده. د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلوي هغه خوب ده. که چیرې موږ په ژوند کې ښه خوب وکړو، نو ټولنې ته به ښه واقع شو او مؤثره واقع شو او ښه کار به وکړی شو. بله خبره همدا ده چې بې عدالتي او د ناانډولتوب نه کوشش وکړو چې مخنیوی وشو، که هغه په ټولنه کې څوک وي او که څوک په حکومت کې وي. او آخري خبره ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاری نه زیات شکایت مه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار که چیرې هم وي، که چیرې کم عواید هم ولري، ځان مصروف کړئ. له بیکاری نه مطلق بیکار شئ، په کور کې نه او یا دې خوا یې خو ګرځئ، هغه به تاسو ډېر ستونزمن تمام شي نسبت دې ته که چیرې تاسو پوره کړئ لس روپۍ یا پنځوس روپۍ ګټئ، دا به ډېر مؤثر درته تمام.
بله، ډېره مننه. یو شی پور اضافه کوم، و ښه غذا وخورئ، ښه مقوي، هغه چې متنوع وي که وسه لرئ. کور ودان ډاکټر صاحب، بله، د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه ته مو ټلیفونونه وکړل. دا خبرونه ما نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شعیب پشه یې په مرسته مخته یوړه.
بس دمر درد وایو چې انسان نو مزه، بس دمر درد وایو چې انسان.